دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د جمعې ورځ ده تاسو د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان چا د دې سات خبرونه لولم د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په مؤسسه کې وینا وکړه د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او په افغانستان کې د سولې په اړه یو موټی نظر ته د رسیدو د لارو چارو په باب وغږېدله رولا غنی ویل چې د انس حقانی په شمول د طالبانو دوه قومندانان خوشي کول له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یوه برخه وه خو کیدای شي چې طالبان د هغې په وینا د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه تنه نیول شوي خارجي استادان د خپلو قیدیانو په بدل کې له بند نه آزاد نه کړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت په عراق کې د حکومت په ضد روانو خونړیو احتجاجي مظاهرو په وجه له ټولو شیعه زیارت کوونکو نه غوښتي دي چې عراق ته له سفر کولو نه ډډه وکړي د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حکومت په ضد دوامدارو اعتراضونو له امله د عراق امنیتي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی او پیشبینۍ وړ نه دی له 280 نه زیات کسان د عسکرو پولیسو په ډزو کې وژل شوي او په سلهاو نور ژوبل شوي هر کال په زرهاو شیعه افغانان عراق ته ځي یوازې روان هجري قمري کال د سفر په میاشت کې له 14,000 نه زیات شیعهګان کربلا او نجف اشرف ته د زیارت لپاره تللي وو د پاکستان د صدراعظم عمران خان په خلاف د احتجاجي مظاهرو ساحه د اسلام آباد نه د باندې اوس نورو ښارونو ته هم پراخه شوې د حکومت مخالفانو په زرهاو طرفدارانو د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځ په ځو ښارونو کې لویې لارې بندې کړې وې او د عمران خان د سمدستي استعفا غوښتنه یې کوله د مصر په منځګړیتوب د اسرایل او فلسطیني جنګیالو ترمنځ په غزه کې د اوربند له اعلان نه وروسته د دواړو خواو ترمنځ نښتې بیرته پیل شوي دي د اسلامي جهادي وایند د پنځشنبې په ورځ ویلو چې اسرایلو موافقه کړې چې نور به فلسطیني مشران په هوایي حملو کې نه پنخه کوي خو د موافقې له اعلان نه لږ مخکې د اسرایلو جټ الوتکو په غزه کې د اسلامي جهاد د یو مهم مشر په کور حمله وکړه د کورنۍ له اتو غړو سره یو ځای ووژو په مجموعي ډول 14 فلسطینیان د اسرایل په هوایي حملو کې وژل شوي دي د اسرایلو پوز اعلان وکړ چې نن د جمعې په ورځ بیا د غزې په تړنګه باندې خپلې هوایي حملې پیل کړې دي او فلسطینی وسلوالو هم د اسرایلو په ښارونو باندې څو راکټونه وار کړي دي د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سانټا کلاریټا کاونټۍ کې د پنځشنبې په سهار په ښوونځي کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه شاګردان وژل شوي او څلور کسان ټپیان دي پولیسو ویلي دي چې 14 کلن حمله کوونکی د همدغه ښوونځي شاګرد و د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پالوسی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له یوکرین سره د امریکا د نظامي مرستو په ارتباط د بډو په خوړلو اعتراف کړی دی پالوسی د پنځشنبې په ورځ وویل پالوسی وایي چې جمهور رئیس اساسي قانون ته د خپلې وفاداری له لوړ نه سرغړونه کړې د رویټرز اژانس د نوموړي له قوله وویل چې دا اعتراف د امریکا د اساسي قانون له رویه په خپل ذات کې د جمهور رئیس عزل کولو وړ عمل دی په عین وخت کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل کولو یا مؤاخذې په اړه په کانګرس کې جلسې د پنځشنبې په ورځ هم روانې وې د رویټرز خبري اژانس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له قوله د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې هیله لري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به مسکو ته سفر وکړي او د مې په نهمه په مسکو کې د ویکټری ډے یا د بری د ورځې په جشن کې برخه واخلي پوتین ویل چې روسیا له واشنگتن سره د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره خبرو اترو ته چمتو ده د بریکس د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د پنځشنبې په ورځ په برازیل کې د خپل علی غونډې په دوران کې د وینزویلا د وضعیت په اړه له خبرو نه ډډه وکړه او زیاته توجه د نړیوالو تجارتي همکارۍ په اړه وه په غونډه کې د چین او روسیې جمهور رئیسانو شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم وینا وکړه شمالي کوریا په ډسمبر کې د مخامخ مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې امریکا او جنوبي کوریا باید د مخه خپل ګډ نظامی تمرینات فخصه کړي وي د شمالي کوریا چارواکي وایي امریکا صرف غواړي چې د روان کال په پای کې د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټاکلي ضرب العجل د مودې رسیدو نه مخکې مونږ خوشحاله کړي او له نورو خبرو سره جدي علاقه نه لري او د بولیویا موقت جمهور رئیس د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پخوانی چپګرا جمهور رئیس مورالیس چې سږ کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په ډګې او برګۍ تورن شوی او د ولسي مظاهرو په تعقیب مکسیکو ته وتښتېده اجازه نه لري چې بېرته راشي او خپل ځان په انتخاباتو کې کاندید کړي دا د دې سره خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په مکړی د خبرونې لومړی رپورت افغان دولت وایي چې په بیجن کې د سولې بین الافغاني غونډې ته ټول امادګي د بشپړېدو په حال کې ده او په نږدې راتلونکي کې به دغه غونډه ترسره سي. د سولې چارو وزارت وایي چې دغه غونډې ته به یو ټول شموله پلاوی ولیږي. ځینو سرچینو ویلي چې ټاکل سوې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې دغه غونډه د راتلونکې اونۍ په پای کې جوړه سي، خو سیاسي څېړونکي وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي ډلو ترمنځ د دغه هیئت پر سر اختلافات روان دي او کیدای سي دغه غونډه بیا وځنډیږي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان دولت لا د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د خپل پلاوی د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې، خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې ټاکل سوې دغه ناسته د روانې نومبر میاشتې پر 21 او 22 ترسره سي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه بین الافغاني ناسته به په نږدې راتلونکي کې جوړه سي.
ټول لازمي امادګۍ چې د دواړو خواوو د هیئتونو د حضور څرنګوالی او د ناستې فارمت پاکل دي د بشپړېدو په حال کې دي. په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري به یو ټول شمول آیت ګډون وکړي چې د دې آیت د تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتنې شوې دي.
خوشنون کې وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې دغه بین الافغاني ناستې ته د اتلونکو پلاوي پر غړو رستي هوکړه نه ده سوې.
په اوسنۍ شرایطو کې خو د سولې خبره په ټپه درېدلې ده، کوم خاصه خبره نشته او تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د چین خبرې هم اوس تر هغه وخته پورې چې د ټاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم ونشي.
بلخوا بیا سیاسي شنونکي وایي که د چین تر بین الافغاني ناستې وړاندې د انس حکانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي او د امریکایي پوهنتون استادان خوش سي، پر دغه ناسته مثبتې اغیز لري. سیاسي شنونکي اسد وحیدی چې قطر ته د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو اترو ته تللی وایي:
زما د معلوماتو پر اساس انس حکانی قطر ته رسیدلی خو طالبان ته سپارل شوی نه دی. له دې امله چې دا یو پروسه ده ټول اړخونه یې باید عملي شي، نو ښایي دا اړخ یې هم له دې امله ځنډیدلی وي. له بل اړخه د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشي کولو لپاره هم کار روان دی، خو له دې امله چې امریکایان نه غواړي دې ته د رسمي تبادلې نوم ورکړل شي، د امریکایي پوهنتون استادان به خوشي کیږي خو موضوع به یې ژر نه رسنی زکیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو پر خوشي کېدو اندېښنه ښودلې او وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې له پام غورځول به پر دغه بهیر د خلکو باور کم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې له ځنډولو وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ونسوی کولای چې په ټاکلې نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه د انتخاباتو له کمیسون څخه وضاحت غوښتي او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د انتخاباتو د پروسې په زیان بللي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل رپورټ لري.
ټاکل شوی و چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، خو د انتخاباتو کمیسون د دویم ځل لپاره په ټاکلې نیټې د دغو انتخاباتو د نتایجو په اعلانولو کې پاتې راغی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په بهیر کې د خنډونو له امله د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نشول. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو پر وینا د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه د یو شمیر انتخاباتي ډلو، سیاسي ګوندونو او د نظرو بنسټونو د اعتراضونو او اندېښنو له امله ودرول شوې ده. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج به کله اعلان شي، خو ښاغلي افتخاري وویل دا دې پورې تړاو لري چې زموږ کار څومره ژر ترسره کیږي، ځکه چې د کمیسون یو لړ کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. د بیا شمیرلو او تفتیش مسله ده چې د هغې له پای ته رسولو وروسته موږ ابتدایي نتایج اعلانوو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې د پیل په تړاو پریکړه نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د نتایجو د پروسې د مدیریت په برخه کې د کاندیدانو تخنیکی او قانوني پوښتنو ته ځواب ویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره ډیر مهم بللای دی. یوناما ټینګار کړی چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسې ځنډول د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت برابروي تر څو دغو مهمو مسلو ته ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دویم ځل لپاره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د دغه کمیسیون ویاندې زرمینه کاکړ امریکا غږ ته وویل چې په دې تړاو یې د انتخاباتو له کمیسیون څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
یو مکتوب انتخاباتو کمیسیون ته استولی دی چې د څه لپاره او په کوم اساس بیا هم انتخاباتي تقویم نقد شوی دی، ځکه چې د قانون په اساس د تقویم د انتخاباتي تقویم نقد تخلف دی او مونږ ان شاء الله له هغه نه وروسته چې د انتخاباتو کمیسیون مونږ ته د مکتوب ځواب راکړ مونږ به د طرز عملونو او د قوانینو په اساس خپله فیصله صادر کړو.
له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې په وار وار د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د افغانستان دغه ملي پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیره رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وو چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقص کړه. اوس باید د شکایتو کمیسیون د بار بار تقویم نقص کول لپاره خپل موقف اعلان کړي، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون کله چې تقویم نقص کړي نو په اصل کې طرز العمل او قانون نقص کړی دی. دا انتخاباتي تخلف ده چې د شکایتو کمیسیون باید خپل موقف واضح کړي.
اغلی رسا زیاته کړه چې دغه مسلې ته د رسیدګۍ لپاره د شکایتونو کمیسیون ته یو مکتوب هم استولای دی. لا بل خواله تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په تړاو لا انتخاباتي ډلو سره توافق ته نه دی رسیدلی او په همدې اړه د پنځشنبه په ورځ په انتخاباتو کې لخکېلو اړخونو سره غونډه درلوده تر څو د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې مبهمه تخنیکی مسایل سرګند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سلیشاری پنځه د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
په ایران کې ترافیکي پیښې د تلیر وشتو افغانانو ژوند اخیستې دي. پیښه تیره شپه شاوخوا 2 بجې د زهیدان د سروان او خاش په سیمو کې شوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال لیمینیازی له کابله رپورټ راستولی.
په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد په زهیدان کې د ترافیکی پیښه له امله 3 تنه افغانان مړه شوي دي. پیښه تیره شپه شاوخوا 2 بجې د زاهدان د سراوان او خاش په نوم سیمو کې شوې ده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل چې سفارت خپلو همکارانو ته د زاهدان په قونسلګرۍ کې چې پیښې ته نږدې ده هدایت ورکړی چې پیښه جدي وڅاري، د ټپیانو پوښتنې ته ورشي او له سیمه ییزو مقاماتو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د شهیدانو د لیک چارې عملي کړي. ښاغلی لیوال زیاته کړه چې د پیښې سیمه له امنیتي پلوه په داسې شرایطو کې ده چې د سفارت کارکوونکي باید تر لازمو هماهنګۍ وروسته ورشي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ویاند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې دغه شمېر افغانان غوښتل چې له اسنادو پرته او په غیر قانوني توګه ایران ته ولاړ شي.
دوی ټول هغه کسانو چې قانوني اسناد او مدارک نه درلودل، د سراوان او خاش په نوم د دوو سیمو په منځ کې دوه ټیوټا ډوله موټر چې دوی یې انتقالول ټکر کوي چې زموږ 3 تنه افغانان په شهادت رسیږي.
نوموړي وویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 23 تنه افغانان ټپي شوي هم دي چې د سراوان او خاش روغتونونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی انصاری زیاته کړه چې په دې پیښه کې 3 تنه ایرانیان چې 2 تنه یې ډریوران وو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د غیر قانوني کډوالۍ او قرباني چې نه غواړي نوم یې څرګند شي د مهاجرت د سختو شپو او ورځو کیسه داسې کوي.
لاره کې ډېره یو بد وضعیت وو، یو غیر انساني وضعیت وو او یو وحشتناک وضعیت وو چې اوس موږ نشي کولای هغه بیانو. یو ځای بل ځای قاچاقبر ته وسپارل. د کابل چې زموږ سفر شروع شو تر نیمروز پورې خپل لاړ ما سره او تر نیمروز وروسته د ترکیه په مرز باندې هغه ټول ایرانیان وو او د پتوریخ او ترکیه خاوره کې هلته ترکانه وو او هغه نه وروسته بل اشخاص وو، اروپایان وو او بل څوک وو.
هر کال زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران او ترکیه له لارو اروپا ته د رسیدو هڅه کوي چې یو شمیر په دغو سختو لارو خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت د اچن په ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي دي. چارواکي وایي اوسې عملیات په څپاره سیمه کې روان دي. د ملي اردو چارواکي وایي نن ورته د داعش څلور غړي له دیارسو میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی راپورټ لري.
د ننګرهار چین کې د ګډو حکومتي ځواکونو په تازه پیل شوو عملیاتو کې چارواکي وایي څلور کیلومتره سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او همدانن ورته د دغې ډلې څلور سړي د دیارلسو میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دویم کنډک د اوپراسون امیر جګړن نجیب الله وایي دا چین په پیخا او سفرې سیمه کې عملیات بریالي روان دي.
تقریبا 4 کیلومتر سرکم و توسط تیم انجینری لیوای چهار قلوردی دو صدیق سیلاب سرک هم بازسازی کردیم و این سرک هم حتی تمدان تنگی را ما پیش بردیم. این سرک
هغه وایي همدانن هم ورته 9 د داعش د کورنیو غړي تسلیم شوي چې څلور سړي او 14 پکې میرمنې هم دي.
امروز ساعت 11 بجه یک تعدادی که میبینین شما نزدیک مشاهده میکنین و تسلیم شدن که یک چند تا مرد است و یک چند تا زنا و ماشومان و یعنی مردم هستند که تسلیم شدن. معای 4 میل کلنشینکوف و 6 تا شاجور و یک تا قچیر و یک تا خره که با خود داشتن که اونا هم قطشان است با خود آوردن تسلیم شدن.
تسلیم شوی چلور و علسلی در دیورن کرخی لاغی غالی و رگزه و سیمی و سیدون کدی و ای صاحب را تنگش و او تسلیم شول.
زسی پلا زغا خیلیم بس مورا غلو داسې دغه تا کنه دغه تا بس دیشته بس مو سفر ورکیو بس دغه باندې جام شروع شه بس هغه سم بس جام کړو پښ نو بس دمنو په چا څه وساګو بس مو مجبور شه بس داسې تسلیم شو و رول بس پښ
بس رول وخترم نه یو داسې و چې بس هغه درم نه مرتون جام شروع کړو پښ بل تاسو بل څه کېدل نو مزه به بدل ته رول و غنه بنستون کومه څه بدل تسلیم شو بس رول و څه بل تر زوی نشته بس به شته ته بدل تر رول پښ بل.
چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ورستۍ مورچه لپاتې دي او ورپسې ور روان دي. تر اوسه لا داعش ډلې په چین کې د روانو عملیاتو او تسلیم شوو کسانو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو دوه ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علنی غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنۍ پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته ورکړلې و. نور حال په رپورت کې واوري.
دو ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې لمخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنۍ پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته سپارلې و.
ما د اوکراین په اړه د امریکا په پالیسۍ کې مخشوش او غیر معمولي ترتیبات وموندل. ظاهرا د امریکا د پالیسۍ جوړولو دوه شبکې فعالې وې، یوه منظمه او یوه زیاته نامنظمه وه.
سفیر ټالر او د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي جورج کینټ پرون د استازو د مجلس وکیلانو ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته د 400 امریکایي ډالرو د ورکولو پر ځای تر ډیره د اوکراین لخوا پر خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه پر ځای تحقیقاتو ته توجه لرله.
مؤاخذه په دې تحقیقاتو کې دا پوښتنې مطرح شوې چې آیا ولسمشر ټرمپ غوښتل د ملګري هیواد له کمزوریو ګټه واخلي او له اوکراین نه وغواړي چې زموږ په ټاکنو کې مداخله وکړي، یا ولسمشر ټرمپ غوښتل رسمي اعمال لکه د سپینې ماڼۍ مجلس او یا د متحده ایالاتونو مرستې دوو سیاسي تحقیقاتو پورې چې د بیا انتخابېدو له کمپاین سره یې مرستې وکړي د اوکراین علاقمندي ته مشروطې کړي، او که ولسمشر دینه یو هم کړی وي آیا له قدرت نه دغه ډول ناوړه استفاده د ضروري ریاست له دفتر سره سازګاری لري.
ولسمشر ټرمپ دغه بحثونو ته ارزښت نه ورکوي.
څنګه ما ولیدل دوی هغه وکیلان غږوي چې ټلویزیونی وکیلان دي.
جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو له شاهدان نه د پښتنې پر وخت لزان سره وکیلان کینولی وو.
مخکې له دې چې مرستې ورکړل شي ولسمشر زلنسکي د بایدن د کورنۍ پر غړو د تحقیقاتو ژمنه وکړه. مرستې ورکړل شوې او هغه تحقیقات ونه کړل.
خاغله جوردن ما په هغه څه کې چې تا وویل څه مې چې اورېدلی غلط نه وم ما یوازې همدا وویل
خبره همدلته ده هغه څه چې تا اورېدلی پیښ شوي نه دي نه دي پیښ شوي په پام کې ده چې د استخباراتو کمیټه د راتلونکي اونۍ تر پایه له نهو نورو شاهدانو سره استماعي غونډې ولري
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د برتانی حکومت د ولست غشتونو باوجود د هغه راپورټ د خبرولو څخه انکار کوي چې وایي روسیې د برتانی په دیموکراتیک پروسه کې لاسوهنه کړې ده د امریکا غږ د خبريال هنری ریجول د راپورټ خلاصه نظرانه یوسف زی تاسو ته ولې
د یادونې وړ ده چې په برتانیې کې د دسمبر په 12 نیټه عمومي انتخابات ترسره کیږي دغه راپورټ چې د استخباراتو او امنیت کمیټې سو میاشتې مخکې تیار کړی دی وایي چې د خبرولو لپاره تیار دی دغه راپورټ د نه خبرولو لپاره په محافظه کار ګوند شکونه پیدا شوې دي او دا کېدی شي چې په انتخاباتو کې د هغوی تصور ته تاوان ورسوي په دغه راپورت کې هغه تورونو ته کتنه شوې ده چې وایي روسیې د برتانیې په دیموکراتیک پروسې کې لاسوهنه کړې ده په دغه کې د 2014 کال رفرندم او د 2018 کال عمومي انتخابات شامل دي دغه راپورت د مارچ په میاشت کې مکمل شوی و خو حکومت یې د خبرېدو نه انکار کړی دی او وایي چې د انتخاباتو نه به روس تخبروي د سیاسي چارو کارپو هنری جکسن وایي د رپورت په غیر موجودګۍ کې شکونه پیدا کیږي او خلک غنګوسي کوي دا سه شکونه پیدا شوې دي چې د شی د محافظه کار ګوند د روسیې سره پټ روابط وي د اورپا د اصلاحاتو په مرکز کې کارپو ان بوند وایي دا سه خای چې حکومت یې لري چې د رپورت خپور شو نو هغه یې وشرمیږي په خاص توګه په داسې وخت کې چې انتخابات کېدونکې دي او دا زموږ د دیموکراسي لپاره تاوان دي سوال دا دی چې روسیه به ولې غواړي چې برتانیا د اروپا اتحاد نه اوزي ان بوند وایي ګډوډي رامنځته کول چې ګډوډي څومره زیاته وي هغه امره یو څوک خپلې ګټې زیاتې ترلاسه کولی شي چې برتانیا اروپایي اتحاد نه اوزي دا د یو قوي غړي چې په روسیې د بندیزونو د دوام پلوي کوي کمیدل دي لبلې خوا محافظه کار ګوند دغه تورونه ردوي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر کرستوفر پنچر وایي داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي چې روسیه دې د انتخاباتو په پروسې کې په لاسوهنه کې کامیاب شوی وي صدر اعظم بوریس جانسن هم دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې رپورت به د انتخاباتو نه وروسته خپور شي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د کندوز په درقت کې څو ورځې مخکې د شوونځي پر ماشومانو ماین چاودلی و محیب الله چې اوس ټپې دی وایي یو طالب ورته ویلي و چې په لاره کې ماینونه نسته تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري
تیره اونۍ د درقد ولسوالۍ د تایریانو په کلي کې د ښوونځي پر ماشومانو په سړک کې خښ شوی ماین چاودېدلی و د تخار امنیتي مسؤلین ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او د درې تنو جسدونه لا ورک دي د درقد د تایریانو کله چې د وسلوالو طالبانو تر تسلط لاندې دی په سړک کې د افغان قواو په خاطر ماینونه خښ کړي وو چې د ښوونځي ماشومان پرې وژل شوي دي په دغه چاودنه کې د محمد طاهر قلاتوال یو زوی وجل شوی او بلې سخت ټپي شوی دی هغه وایي چې په جګړه کې خکېلې ډلې باید د عامو خلکو د زیانمن کېدو مخه ونیسي
یو فټا اوس درو اوس کلمې د بل سره پښتنه وکوله سیدا پټاو به د چی شي خو بل اخر از ما په دې ځین کې دا خبره ورسېد ته خو مینونه شخلونه نه کېدای سیدا مینو باندې چې چل بسوي بیا په مرسکل باندې تر غندازي تر کم د اسانی پرې مزام ور ورسوي چې کله اسانی ته ورته وره لمز ما د یو بچي مسجد سي ورته وکړ په شهادت باندې رسیدلې او دا بل بچي د سره پورته کړي
محمد طاهر زیاتوی چې طالبانو د کلی په منځ کې په تیر شوی سړک کې ماینونه خښ کړي وو چې د خونځي پر ماشومانو وچاو دی د
طالبانو لاس د ولسوالي لیدلې و په دولت ولسوالي ونیوله نو بیا طالبانو دا نو غوښتل چې د دولت نور په مرشې نه راځنه هرتي مینونو ورته شخ کړله نو هر طرف شنګلی ورته ششولې او قومان د ټول ولست خبر ورته ورکي ماشومان په حسي حیوان دي نو یو د بل سر ویل دي چې په دغه منطقه باندې یا په دغه لار باندې څوک تیر شوی دي د دې کلیب ما وین کې سړک څخه چاره نه ولن بیا دغه لار زموږ په مخ کې ولا د دې مکتب دغه شاګردان هیڅ چاره نه درلودل دي غیر لارې ځخنه عام خلګوم د دې ځخه ډیر تنگ دي
محب الله چې د ماین په 14 کې سخت ټپی شوی دی وای چې یو طالب ورته ویلی و چې په سړک کې ماینونه نشته دي هغه وای چې مخ کې هم په دغه لار څوزل تیر شوی وو
محب الله
هغه ورسنګ قصه شی و چې دا ته د سې جوبل شوی
یو هلکو ویل چې معلم پر دغه لار هغه مخ کې ورته مر پر دغه کلو دا یو طالب ورته ویل ول دل تنشته د دې پر مخ پر اخواسته د دې پر مخ پر اخواسته مر په دبل ورس په دولې کې ولاړو په دولې کې قرار کړلو هغه تا زګی ته شاو شول بیا د سې روته یو شیک شولو بالا
د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غک ته ویلی و چې نه تنه ماشومان په دغه چاودنه کې وجل شوی چې د شپږ تنو جسدونه موندل شوی او د درې تنو ماشومانو جسدونه ورک دي د تخار خلک وای وسلوال طالبان په دې خاطر په سړکونو کې ماینونه خښوي چې د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي خو اکثر وخت د کلو په منځ کې پر خښو ماینونو عام خلک وجل کیږي ګل ریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د خطر سره مخ وي چې خای د زکام په ناروغي بختشي په ځنګړي ډول که هغه په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډوي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار خزو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانوي او کله چې زکام هم ورسره شینو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتېږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي یو نوې څېړنه ښیي چې چیرته د امیدواری په وخت مېرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حق لا داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې اغه ماشومان ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دیته کوي چې نوي زیږیدلې ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ یو هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړي و د ماشومانو د پیدا کېدون شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه مېرمن نونس یو ځل بیا
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80% سو دی ار
مونږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدون وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغه په ډیره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصيږي
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیګدونه دوه مشتې ورسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت